هستن ساله محمد ساله و برنامه پشتوی این ساعت رو تقدیم میکنن. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور ته ستړم سه اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اورئ چې د افغان ځواکونو له لوک څخه د عسکرو تېښته زیاته سوې ده. ټاکل سوې ولسمشر کرزی نن په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په چین کې دوه کسان د مرغانو په یو نوي ډول والګي مړه سوي دي. د پاکستان په بنو ښار کې چاودنې دوه وجلدی ترار سمخ کې د افغانستان خبرونه له صفی الله ستنګزي خبري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا یو ور بیا د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبري وکړي. او د هرات سیمه ایزو چارواکو د سلما بند په شاوخوا کې د څه باندې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو له نیولو خبر ورکړی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په مستقیمه توګه دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غوښتنه یاد شورا په خپله پنځمه عمومي غونډه کې مطرح کړې ده.
د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې.
دا غوښتنه که څه هم په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په خاطر د ولسمشر کرزی د سفر په درشل کې وړاندې شوې، خو طالبانو له دې مخکې د ورته غوښتنو لپاره منفي ځواب ورکړی دی. د هرات چارواکي وایي په سلګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په دې ولایت کې د سلما بند له منځه تلو لپاره ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه 1300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د سلما بند د پروژې په شاوخوا کې ښودل شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې تروسه د دې پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. پخوا هم یو شمېر خلک شکایت کړی وو چې ځینې وسلوال د ګاونډیو هیوادونو په لمسون د سلما بند پروژې د پلي کېدو مخنیوی کوي. یو شمیر افغان سوداګرو او پنګوالو له افغان حکومت او بهرنیو مؤسسو څخه غواړي چې د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. دغو سوداګرو نن په یو خبري غونډه کې د صنعتي پارکونو، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاو د نشټوالي په اړه شکایت وکړ. له بلې خوا ایسا یا له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې هغوی د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره ځینې طرحې جوړې کړې دي. پخوا سوداګرو د ځمکې او برېښنا نشټوالی په هیواد کې د صنعت د پراختیا په مخ کې لوی ستونزې بللې دي. او د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او کابل پوهنتون لخوا په کابل کې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د خلکو د خبرونې لپاره یو نندارتون پرانستل شو. د دې مرکز مطبوعاتي مسؤول خالد موحد ازادۍ راډیو ته د دې نندارتون په اړه وویل.
هدف از این برنامه آگاهی دهی از هزار مواد مخدر
د دې پروګرام هدف د مخدره موادو له زیانونو نه خبرتیا ده. د هغه کمپاینونو په دوام چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړوي، د دې ځلې کمپاین مخاطبین ځوانان او محصلین دي تر څو دوی په ټولنه کې د مخدره موادو له زیانونو خبر سي.
هغه زیاته کړه په دې نندارتون کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د استادانو او محصلینو 15 کارتوني قطعې او رسامي نندارې ته ایښودل شوي دي. کورني خبرونه هم دومره، بهرني خبرونه له اجمل اند څخه واوري.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وسم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو خبرونه ته. د پاکستان په بنو ښار کې پر یو سیاسي ډلې لاریو د یو سیاسي ډلې پر لاریون شوي بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د یکشنبه پر سهار دا چاودنه د ځایي سیاستوال عدنان وزیر په پلوي په لاریون وشوه. نوموړی د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. چارواکي وایي په ټپیانو کې خپل عدنان وزیر هم شامل دی چې ځایي روغتون ته وړل شوی او روغتیایي وضعه یې د ډاډ وړ ده. نوموړی پخوا هم په ایالتي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کاله حکومت وکړ استازی و. نوموړی په اوسنیو انتخاباتو کې د خپلواک کاندید په توګه مبارزه کوي. په تیرو څو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي او یو شمېر لوړپوړي چارواکي په دا ډول بریدونو کې وژل شوي دي چې د ډیرو مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. ویل کېږي د طالبانو د بریدونو خطر په خیبر پختونخوا ایالت کې سیاسي ګوندونه اړ کړي چې پراخې انتخاباتي مبارزې ونه کړي. راپورونه وایي چې د مرغانو د یو نوي ډول انفلونزا له کبله چې مخکې تر دې په انسانانو کې ساری نه و لیدل شوی، دوه کسان په چین کې مړه شوي دي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا رپورټ ورکړی چې په روانه میاشت کې د مرغانو د انفلونزا د نوې بڼې د چین په تر ټولو لوی ښار شانګهای کې دوه کسان مړه کړل. د چین د روغتیا او کورنۍ پلان ملي کمیسون ویلي دي چې دا دوه کسان د فبروري په وروستیو کې ناروغه شول او د مارچ په لومړیو کې مړه شول. د دوی څخه د یو عمر واتیا کال او د بل وویش کال خودل شوی. د ادارې ویلي چې وبل خزان په دې وایرسي ناروغۍ اخته شوی ده او دا مهال د انهوی ایالت کې په خراب روغتیایي وضعیت کې ده. ټولو قربانیانو کې لومړی د طبي او ټوخي نښې رابرسېره شوي او وروسته د سږو په التهاب اخته شوي. تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې دا وایرس دې له یو بل څخه زر خپرېدونکی اوسي، ځکه د قربانیانو سره د نږدې تماس لرونکو څخه هیڅ کس په دې ناروغۍ نه دی اخته شوی. د کاتولیکي سوایانو مذهبي مشر د عیسویانو د مذهبي ورځي یا ایستر په مناسبت په لومړی وینا کې په نړۍ کې د سولې غوښتنه کړې. د یک شنبه په ورځ پاپ فرانسیس په ځانګړې توګه د اسرائیل او فلسطین، سوریې، یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا په ټاپو وزمه کې د بحران یادونه وکړه. په ایټالوي ژبه د خبرو پر مهال پاپ په آسیا او په ځانګړې توګه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې غوښتنه وکړه. وی ویل ممکن په اختلافاتو لاسبری شو او د پخلاینې روحیه پیاوړی کړو. پاپ فرانسیس چې پخوا تر دې په ارجنټاین کې د یورګ برګوګلی په نوم پادری وو، همدارنګه د طبیعت د ساتنې غوښتنه هم وکړه. نوموړي وویل بشردوستي باید د خلقت ساتونکي واوسي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د 250,000 په شاوخوا کې راټول شوو کسانو ته وینا کوله. د یک شنبه په ورځ هم د چین د ژغورنې کارکونکو د هغه مځکې خویدنې له کبله په لټون بوختو چې په تیبت کې یې پترس کې یو غر راوښویده او یو شمېر کان کیندونکي یې لاندې کړل. ویل کېږي چې د دې غره د خویدنې له کبله د لاندې شوو کسانو د ژوندۍ موندنې چانس په کمېدو دی. د شنبه په ورځ یو هلک ژغورل شوی و او دوه اتیا کسان لا هم ورک دي. د چین رسنیو رپورټ ورکړی چې د 3,500 په شاوخوا کې ژغورونکي د ژغورنې په دې عملیاتو کې تر 300 زیات درانه وسایل کاروي. د مځکې خویدنې دا پیښه د مارچ د 9 نیټې په سهار وختي رامنځته شوې وه. ویل کېږي چې ژغورونکي په سیمه کې د ارتفاع او خرابې هوا له کبله له ستونزو سره مخ دي. پر دې سربېره د چین رسنیو ویلي چارواکي په سیمه کې د مځکې خویدنې د نورو پیښو احتمال اندېښمن کړي. د چین د کار د خوندیتوب د دولتي ادارې مشر یانګ ډنګلیانګ د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې هلته به نور تلفات رامنځته نه شي. د ویل موږ نه پرېږدو چې ژغورونکي له کومې خطرناکې پیښې سره مخ شي. د نوموړي په وینا دوی یوه ډله استولې چې څلور ساعته د شاوخوا غرونو وضعیت وڅاري څو د نورو پیښو له پیښېدو مخکې معلومات راټول کړي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
سلام، بیا هم ستړي مشي. زه هاجره مراد یم او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او زنه نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې باسمان نیموریز وی د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه پنځه اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین وی. د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه لاس اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وی. د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 19 اټکل شوی. په مزار شریف کې باسمان نیموریز وی. د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 14 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې باسمان نیموریز وی. د تودوخه خلوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی.
د حواله حالاتو خبر سوی او سم د سیمې او نړۍ په حالاتو زنونه دره پرونه په برخه کې خبر کړی. دا راپور اوري چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د عسکرو تېښته زیاته سوې ده. ولسمشر کرزی نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانیستلو له قطري چارواکو سره خبرې کوي. په داسې حال کې چې طالبان وایي د ولسمشر کرزی سفر د دفتر له پرانیستلو سره ارتباط نه لري، د سولې عالي شورا طالبانو ته د سولې پیغام ورکړی.
باید دغه مشکلات د مذاکراتو، د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې.
افغانستان نن له کویت څخه د کرکټ مسابقه وګټله.
سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه. ځانې ته ان شاء الله د هانګ کانګ سره مونږ لوبه کوو چې هغه سبا یا بل سبا ان شاء الله ترسره کړي.
په یو راپور کې مو په هلمند کې د بندیانو په ستونزو خبرو.
اولا وهل کیږي د دې لپاره چې دوی خپل رتبه پر زیاتوي یا دا بندي تحدیدوي د دې لپاره چې په انده کې زما حکم ومني.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام پر همدې خبرونه کې ووري ک وخت وو نور مسایل هم څیړو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې د ناټو او بریتانوي مقاماتو په حواله لیکلي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د زرګونو سرتیرو وتل د یو باثباته افغان امنیتي ځواک د جوړېدو مخته یو لوی خنډ ګرځېدلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم د اردو او پولیسو له لیکو څخه د زیات شمیر سرتیرو وتل او غیر حاضري تاییدوي، خو دا ردوي چې ګواکې دې مسلې د یو بحران بڼه غوره کړې ده. رضوان مراد او نور جزئیات.
انډیپندنت رسپانه د برتانوي مقاماتو په حواله وایي چې د افغان ملي اردو او پولیسو لیکو څخه په مشتنی ډول د شاوخوا 500 سرتیرو وتل د افغانستان د امنیتي ځواک او ګډمحاله اغیسته ګواښ جوړ کړي. رسپانې د برتانیې د حکومت لخوا د ثبات او ډیموکراسۍ په لور د افغانستان د پرمختګونو د څېړنې په ترڅ کې تایید کړي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د تلونکو سرتیرو اندازه له هغې څخه خورا زیاته ده چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مشرانو اټکل کړی وه. دغه راز د برتانیې دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د سرتیرو وتل د یو ثابت ځواک په توګه د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د انډیپندنت پوینا د ستونزې د هغې پروسې په اړه هم اندېښنې پورته کړي چې له مخې باید افغان ځواکونه هغه شمیر ته ورسیږي چې له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو جوګه وي. پاین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلی چې د افغان اردو او پولیسو له لیکو څخه په دومره اندازه د سرتیرو وتل د دې ځواکونو په مهارتونو باندې منفي اغیز کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت دار دوي چې ګواکې په سرګونو سرتیری هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه وځي. د ملي دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی له ازادي رادیو سره په دې اړه خبرو کې دا ومنل چې د پام وړ شمیر سرتیری د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه وځي، خو نو موړی وای د سرتیرو وتل په هغه انداز نه دي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کوم بحران رامنځته کړی وي. دی وای نه، موږ د بحران له اصطلاح سره موافق نه یو. دا بحران نه دی، خو له وظیفې څخه د سرتیرو وتل او د هغوی غیر حاضري د اندېښنې وړ ده. دا دومره جدي مسأله نه ده چې ورته بحران وویل شي. د افغانستان د دفاع د وزارت وین دامنی چې د اردو للوکو څخه د تلونکو سرتیرو د مجازاتو او د غرض د عسکرو د مکافاتو او نورو ستونزو د حل لپاره تر اوسه پورې په منظمه توګه کار نه دی شوی. ناټو په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د زرګونو نویو استخدام شوي سرتیرو د وتلو خبره کوي چې ټاکل شوی په راتلونکي یو کال کې د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان لوري ته وسپارل شي او نړیوال سرتیری د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووزي.
بلخوا د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزارت له خوا یې څه باندې 800 پولیس له دندو ګوښه کړل سوي دي. دوی بیره څرګندوي چې له دې سره به د نورستان امن نور هم خراب سي. جزئیات له روح الله انوري څخه اوري.
د نورستان والی محمد تمیم نورستانی ازادي رادیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت څخه د امنیت د ټینګښت په خاطر د نورو زیاتو پولیسو او ملي اردو د سرتیرو غوښتنه کړې و. د دې پر ځای چې مرکزی حکومت د نورستان امنیتي ستونزې په پام کې ونیسي او دلته د وسلوال ځواک شمیر زیات کړي، 13 ورځ ورته د کورنۍ چارو وزارت څخه یو مکتوب راغی چې په کې د 800 پولیسو د منفقي امر شوی و. بدبختانه چې موږ ته د کورنۍ چارو وزارت لخوا یو مکتوب راغلی او په کې ویل شوي چې د حمل له لومړۍ نیټې څخه ستاسو 850 پولیس له دندو ګوښه شوي او باید چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري او کورونو ته لاړ شي. د نورستان ولایت د دښمن تر ګواښ لاندې دی. موږ همدغه پولیس په لویو لارو کې ځای په ځای کړي دي او که چېرته دغه 850 تنه تنقیس شي په لارو کې به نیول شوی امنیت ګډوډ شي. په دواب ولسوالۍ کې به 15 سرتیری پاتې شي او نور څه نشته. 15 تنه به څنګه امنیت ونیسي؟ او همداراز په برګي مټال کې 15 پولیس پاتې کیږي. تمیم وایي د ستونزې د هواري لپاره یې د کورنیو چارو وزارت، سیمه ییزو ارګانونو او جمهوري ریاست ته خپل غږ رسولی دی او که بیا هم د کورنیو چارو وزارت له خپلې کړې پرېکړې لاس په سر نشي نو په نورستان کې به امنیتي ستونزې نورې هم پسې زیاتې شي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل له څو کالو را په دیخوا په نورستان کې امنیتي حالات خراب شوي او زیاتې سیمې د حکومتي ځواکونو له واکه وتلې دي او که چیرته پولیس هم راکم شي نو مشکلات په څو برخې زیات شي. خود کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی رسانیو ته ویلی چې نورستان یو سرحدی ولایت دی او امنیت دوی ته ډیر مهم دی او هیڅکله به هم دوی داسې پریکړه ونه کړي چې په یاد ولایت کې امنیت ګډوډ شي. صدیقی وایي دوی په پام کې لري چې په نورستان کې د عامه نظم او سیمه ییز پولیس په دندو ګماري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی تیره ورځ قطر ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن به له قطري مشرانو سره دغلته د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو پر موضوع خبرې وکړي. طالبان ویلي چې په دوحه کې د دوی د دفتر پرانیستل کېدل په کرزی پورې اړه نه لري، خو د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستل له قطري چارواکو سره د ولسمشر د خبرو یوه اساسي موضوع ده. هغه ویلي چې موږ غواړو په افغانستان کې سوله ټینګ سي، باید اساسي خو د افغانستان د سولې عالي شورا چې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي او غړي د هیواد د ټولو قومي او سیاسي ډلو څخه غوره سوي دا خبرې مخته یوسي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته د سولې پیغام ورکړ. د دې شورا په پیغام کې چې نن رسنیو ته استول شوی له وسلوالو مخالفانو غوښتل شوی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دې پیغام په اړه احمد زبیر اجمن د سولې عالي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې ده.
د سولې دالی شورا په ویان مولوي شهزاده شاهد د سولې دالی شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دا په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکرات ته غاړه کېږدي او دا په داسې وخت کې خبريږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځم عمومي غونډه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل فصل کې او هر څوک کولی شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له دې سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی دی یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
طبعا داسې مسایل په مخ کې و چې دا د تور لیست خبرې وي، د بندیانو مسایلو، د زندانونو خبرې وي او د مخالفینو د بعضې مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وي. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نه شته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. نو دغسې مسایل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. مونږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي دا هم د افغانستان سره هم د جامع جهانی سره دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته چې کوم هیات للی په هغه کې د سولې دالی شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي. کومه خاصه طرحه د سولې دالی شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره او څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر د دینه نشته چې د سولې دپاره که دغه دفتر مفید سه مؤثر ثابتېږي مونږ یې هرکلی کوو، او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت لپاره د ثبات او د امنیت لپاره مفید وي، هغه هلې ځلې به مونږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کې خوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وخی، بیا به دغه دفتر پرانستل کیږي. له د شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا د ستمه لري چې د دې دفتر د پرانستل کیدو لپاره به دا سفر یو مثبت نتیجه له ځان سره ولري؟
مونږ وایو چې جامع جهانی دا که د سیمې اوادونه دي، هغه د مونږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دی وکړي، تفصیلات دی برابر کړي. مونږ هرکلی کوو، مګر طبیعي ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شهید وو. د لشکرګاه شر د زندانیانو خپلوان وایي که چیرې په دې زندان کې روانې ستونزې حل نسی، کیدای سي په زندان کې دننه او د باندې ځینې عکس العملونه وپارېږي. د لشکرګاه په زندان کې څومره مخکې بندیانو اعتصاب کړی و، خو څو ورځې وروسته پای ته ورسید. په دې زندان کې شخړه لا پای ته نه ده رسېدلې. جزئیات له الیاس دای څخه اوري.
د لشکرګاه په زندان کې د ساتل سو بندیان یو شمیر وارسین غواښ کوي چې بندیانو ته د زندان د اصولو سره برابر بشپړ حقوق ورنکول سي. د زندان دننه او بهر به په وړاندې سخت غبرګونونه راپورته سي. په دغه زندان کې شاوخوا یو میاشت وړاندې د زندان ټول بندیان د خپل حقوقو د غوښتلو په موخه یو ځای سول. دوه پولیس او د زندان د پرسونل یو شمیر کسان برمته کړل چې د پولیسو خوا په ډزو کې شپږتنه بندیان ټپیان هم سول. خو د څلور ورځو وروسته چارواکو خبر ورکړ چې د زندانیانو سره د یوې پرېکړې له مخې یاد سوی ستونزه هواره سوه. خو اوس بیا د یو شمیر بندیان وارسین دعوه کوي چې چارواکي په خپله پرېکړه نه درېږي، غواړي ځینې بندیان په ورځو کوټه کول پکړي چې دا د زندان د اصولو خلاف عمل دی. د زندانیانو وارسین چې د ژورنالیستانو د دفتر مخې ته راټول سوي ول، رسنیو ته ول، دوی د ټولو زندانیانو له خپلوانو څخه د دې ستونزې د حل لپاره لس تنه ټاکلي دي چې د چارواکو او اړوند مسؤلینو سره د حل کولو په سر خبرې وکړي.
چې اولا چې یو بندي محبس ته راسي، اولا وهل کیږي د دې لپاره چې دوی خپل رتبه پر زیاتوي، یا دا بندي تهدیدوي د دې لپاره چې په آینده کې زما حکم ومني.
چې دوی هلته په وتا کې د شپې او د ورځې کوټکول پدی، نو په دې دوبي کې دوی څنګه کوټکول پی د ورځې او د شپې ورکې په دې ګرمۍ کې؟
هغه بشري حقوق چې دلته په نړیواله سطح باندې اسلامی انسانی بشری حقوق دی، هغه کتی د هلمند په مابس په صورت کتی هم نسته.
د کسانی دا کوي چې د زندانیانو څخه ناقانونه پیسې اخیستل کیږي او د پیسو د نه ورکړې په صورت کې ول کیږي هم. په لشکرګاه کې د زندانیانو راټول سوي وارسین وایي په تیرې یوه میاشت کې د خپلو زندانیانو ملاقات ته نه دي پرېښودل سوي، او د 50 کسانو په ظرفیت خونه کې تر شل تنه ډیر زندانیان ساتل کیږي چې له دې امله یو شمېر په جلدي ناروغیو هم اخته سوي دي. بلخوا د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي په زندان کې درمنځ سوي ستونزې د حل لپاره په یو ټاکل سوي کمیسیون کار کوي چې ډیر ژر به ورته د حل لار پیدا کړي. هغه په زندان کې د پیسو د اخیستلو او ډول ډول شکنجو موجودیت پکلا کرات کړ.
پدې کې د ولایت اداره چې پر اساس اوجنه بوالي صاحب قرار لري، خپلې هڅې پیل کړې دي. په ډیر زر ډیر نږدې وخت کې به پر اساس کې په دې وتواني یو چې مثال وزارت داخلي سره د موضوع شریکه کړې، او ترڅنګ د ریاست عمومي په کابل کې ملي امنیت د عمومي ریاست سره د موضوع شریکه ده. په دې کې به ډیر زر دم سلال شي.
تلشکرګه په زندان کې د بندیانو وارسین وایي د کابل څخه دي د دې ستونزې د حل لپاره هیئت راسي، او د بندیانو له وارسونو سره دي یو ځای د دې مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
رویټرز خبری اژانس په حواله هغه دفتر چې په افغانستان کې په هیرانوونکي توګه د بریالیتوب څرګندونه کوي، له انتحاري حملو او وروستیو وسایطو ډیر لرې دی. په کابل کې د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د رئیس دفتر تر هغه څه چې په ظاهري بڼه څرګندېږي ډیر بریالی دی. جزئیات له فرشتې جلازی څخه خبري.
د رویټرز په وینا د تیر مالی کال په جریان کې په افغانستان کې یوازې د مالیه او ګمرکي ټکس څخه 1.3 میلیارد ډالر راغون شوی وو. کچیرې دا اندازه د لسو کلونو مخکې سره پرتله شي، 4 لسواری زیاتوالی څرګندوي، او دا په دې معنا ده چې افغان حکومت د خپلو مامورینو تر نیمایي زیاتې برخې ته اوس تنخوا ورکولی شي. د افغانستان د مالی ټولولو ادارې سشکال د جدي تدابیرو په پایله کې د مالی له درکه د عوایدو اندازه د کورنیو ناخالصو تولیداتو په نسبت 12% ته لوړه کړه چې دا هیواد تر خپل ګاونډي پاکستان مخکې کوي. په پاکستان کې د مالی اندازه د کورنیو ناخالصو تولیداتو په نسبت د عوایدو 9% برابروي. نړیواله ټولنه د 2014 کال تر پایله افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي او د عوایدو زیاتېدل د دې هیواد لپاره ډیر حیاتي اهمیت لري. په افغانستان کې یوازې د امریکا لخوا په بیا رغونه د لګول شویو پیسو اندازه به د روان کال تر پایه 100 میلیارد ډالر ته ورسیږي، خو په راتلونکي کې له دې هیواد سره د امریکا د مرستو اندازه ناچیزه ده. په افغانستان کې د عوایدو ټولولو د ادارې نوی مشر عبدالرحمن مجاهد رویټرز خبري اژانس وایي زموږ ډیره زیاته اتکا پر بهرنیو کومکونو ده او غواړو چې پر ځان متکی شو، خو په افغانستان کې د عوایدو له زیاتېدو سره هم حکومت تر راتلونکو ډیرو کلونو پر بهرنیو مرستو اتکا کولو ته مجبور دی. په افغانستان کې د مالیې، معدنو او د ګمرکي محصولاتو ټوله ګټه په کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی شي چې د حکومت د بودیجې یوه کوچنۍ برخه جوړوي. سشکال د افغانستان دولتي بودیجه 1 میلیارد ډالر پلان شوی و. د افغانستان حکومت ډیر عواید له سترو کمپنیو څخه ترلاسه کوي، خو د کمپنیو خاوندان شکایت کوي چې د مالیه له ورکولو سره هم د بی امنیتۍ، خرابو سړکونو او بی برقۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې لوی شرکتونه د خپلو میاشتنیو عوایدو 40% مالیه ورکوي او دا قانون پر هغو افرادو هم عملي کیږي چې میاشتنۍ تنخواه تر 2000 ډالر زیاته ده. په پرمختللي نړۍ کې یوازې د افرادو د معاشونو مالیه د عوایدو ستره برخه برابروي، خو په افغانستان کې ډیر خلک حکومت ته د خپل معاش د یو برخه ورکول یو مسخره خبره ګڼي. افغانستان په نړۍ کې د تر ټولو غریبو هیوادونو په کتار کې دی او نړیوال بانک اټکل کوي چې په دې هیواد کې په متوسط ډول د وطن کلنی عاید 400 ډالر ته رسیږي. هغه کسان چې تر 100 ډالرو کم عاید لري د مالیه څخه معاف دي. د عبدالرحمن په نوم یو ځوان صراف وایي زه مالیه نه ورکوم ځکه بډای خلک یې نه ورکوي، حکومت باید اول په هغوی پسې ورسي او مالیه ورڅخه واخلي او بیا دې له ما څخه مالیه وغواړي. دا ستونزه په پاکستان کې هم شته ځکه ډېر شتمن خلک مالیه نه ورکوي او د دې هیواد کمزوري ادارې پر هغوی فشار نشي راوستلی. چارواکي تاییدوي چې د مالیه راټولول په داسې و هیواد کې اسان کار نه دی چې ډېر شتمن خلک خپل وسلوال او ملیشه ډلې لري، خو په افغانستان کې د عوایدو د راټولولو د ادارې نوی رئیس وایي چې سرغړونکي به قانوني ادارو ته ورمعرفي کړي. د رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې پیسې تر ډېره حده د تور بازار د غیر رسمي عوایدو څخه ترلاسه کیږي ځکه په دې هیواد کې اداري فساد اوج ته رسیدلی او دا هیواد د نړۍ د تریاکو 90% تولیدوي. د رویټرز په وینا له افغانستانه هر کال میلیونونه ډالر په بکسونو کې هم ایستل کیږي. دا عوایدو راټولولو د ادارې مشر رویټرز اژانس ته ویلي دا سمه ده چې موږ ستونزې لرو خو ډېرې لاسته راوړنې هم شته. د ښاغلي مجاهد په وینا تر ټولو ستره ستونزه اداري فساد دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی استاوس به محمد قاسم سلمل راتوي چې په کابل کې نن ورځ پونه څه چاپ کړی.
د کابل د نن چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نور مسایلو ترڅنګ قطر ته د ولسمشر کرزی پر سفر تمرکز کړی او په دې اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې ولسمشر کرزی قطر ته ولاړی. ورځپاڼه د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله لیکي چې په دې دوه ورځني سفر کې به ولسمشر کرزی د قطر له امیر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او یو شمېر نور موضوعات وغږیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دوو کلونو را په دې خوا په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د سل باسروانو، خو افغان دولت په وار وار د ویلي تر هغه چې طالبان له جګړې لاس ونخلي او له حکومت سره خبرو ته چمتو نسی نو د دفتر به نه پرانیستل کیږي. ورځپاڼه د طالبانو په حواله زیاتوي چې وای له افغان دولت سره خبرې نه کوي. محور آزادی ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکي شای یو نوی پروګرام پیلیدونکی وي. د سرمقاله لیکونکي په باور ممکن له ایران سره د پاکستان له لوري د غازو د نلیکي د تړون لاسلیک کول د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړې وي. ورځپاڼې زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزی پرون په ولسمي سفر قطر ته ولاړی، خو دا ځلې د سفر ته ډېر هیلې ځکه ستا چې له دې فرصت نه به د افغان سولې په برخه کې ګټه پورته کړي. د سرمقاله په دوام کې راغلي پاکستان چې تر ډېره ځانته د افغانستان په سولې کې د لومړیتوب او د دې سولې د بریا کلی وای د خپل ناوړه سیاست لامل له افغانستان سره هغه سین نه دی چلیدلې لکه چې ورته تمه کیږي. ورسپانه د دې مطلب په بل برخه کې لیکي چې په اصل کې قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر د امریکا په غوښتنه او خوښه تر سره سوی دی. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې اوس افغان لوري ته پکار ده چې د پاکستان، عربي ټولنې او امریکا له کړکیچن حالت نه ګټه پورته کړي او د یو معقول سیاست لمخې مخ په وړاندې ولاړ شي او افغان سوله بریالی کړي. ملي ارمان خپلواک ورسمانی هم په خپل سرمقاله کې په غټو ټکو لیکلي چې قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر له طالبانو سره د مذاکرو له بهیر سره ارتباط لري. ورسمانی له افغان حکومت سره د مذاکرو لپاره د طالبانو آماده کېدل مهم بللي او زیاتوي داسې نه بلشي چې د خبرو اترو دا دور به کومې ایرغنده پایلې ولري، خو لیکي له دې سره کېدای سي د خبرو اترو نور پړاوونه مشخص سي. ویسا خپلواک ورسمانی په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په هغه اندازې چې پاکستان په افغانستان کې د بحران په دوام کې رول لري، په هماغه اندازې د دې هیواد په سولې که هم رول درلودلی سي. خدمتکار خپلواک ورسپانی بیا د افغان کارپوهانو په حواله لیکي چې وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کولی سي د افغانستان په قضیو کې د پاکستان لاس لنډ کړي او د افغانستان په وړاندې د هیواد د سیسیشن ډکړي.